السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:20 صفی الله ستان اگزام تاسو موږ غږله ازادي راډیو او د ازادي راډیو لارې مو د افغانستان پښتو دری 2 ساعته موسیقي خبرونه واورېدله. خو اوس د خبرونو او راپورونو وخت دی. دغه خبرونه کې مهم راپور دا دی چې د دفاع وزارت او ملي امنیت سرپرستان او د کورنۍ چارو وزیر نن د ولسي جرګې لخوا استجواب شوي وو او د وکیلانو د اندېښنو پوښتنو په اړه یې ځوابونه ویل. همداراز یې په امنیتي پلانونو هم رڼا واچوله. خو په پای کې د جرګې رئیس د وکیلانو د غبرګونونو په پام کې نیولو سره د دغو پلانونو په اړه خپل نظر څرګند کړی وویل چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د سولې په اړه هم درته راپور خپرو چې د سولې عالي شورا د سولې پر راتلونکو خبرو کې د وسله والو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کړی دی. او په پای کې په دویمه برخه کې 2:19 پروګرامونه درته لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي، اورئ ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او بنسټپالنې ترمنځ یوه لاره غوره کړي. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونو ته غوږ دو چې رحمت الله افغان جوړ کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه چټکه شوې ده. د تخار چارواکي وایي چې د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي او د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې 4 وسلوال وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب کچا په بېسارې توګه لوړه شوې ده. معصوم ستانکزي د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې په یاده موده کې نږدې 1000 ځوانان د ملي اردو لیکو سره یوځای شوي دي او دا محلې روزنه روانه ده.
د افغانستان په نږدې شپږو نقطو کې د نوي پرسونل د جلب او جذب پروسه روانه ده. په تیرو 2 میاشتو کې چې امنیتي ګواښونه زیات شوي، ځواکونو ته د جلب او جذب لړۍ چټکه شوې ده.
ولسي جرګې په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست سرپرستان او د کورنیو چارو وزیر استجواب کړي دي. د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږي مرکز وای له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې باید په اوربند موافقه وشي. د دې مرکز مشر عبدالودود افغان نن د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د سولې په اړه له رامنځته شوې فرصت څخه ښه ګټه باید واخیستل سي.
کیر ورکونو ترمنځ له هر ډول قید او شرط پرته اوربند هم کیر بهرني ټول ارکونه د کاغذ کاو غونډین کې د سیمې هوادونه دوی د سول او مذاکره د سول د حال د اصل پټګو منی او لدې لارې د خپل مشروع ګټ ولټوي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبه پورز د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د افغانستان د سولې پاړه په اسلام آباد کې 4 اړخیزه غونډه جوړ شي. د تخار سیمه چارواکي وایي چې د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیر ماښام پیل شوي او افغان ځواکونه د ولسوالۍ لوري ته د پرمختګ په حال کې دي. ښاغلي تیمور زیاته کړه تر اوسه په دې عملیاتو کې د دوو طالب قومندانانو په ګډون 22 وسلوال مخالفان وژل شوي او همدارنګه یو افغان سرتیری وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. طالبانو بیا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو د پیل پر مهال د دوی لغبرګون سره مخ شول او بیرته له ولسوالۍ څخه په شا شول. د تخار د درقد ولسوالۍ نږدې 3 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې ده. او وروستۍ کورنۍ خبر هم دا چې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکې په هوایي حمله کې 4 پاکستانی وسلوال وژل شوي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار 2 بجې د شلتن ولسوالۍ اړوند په چوګام سیمه کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم په همدې سیمه کې په یوه هوایي حمله کې 3 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي وو. د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
ای ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه ایش خړو تلمن و هيا او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لار غوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سمنشي بانکمون په نوم په یو لیک کې تر ورځ ولیکل ایران له خپل ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غوړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر کښته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له هغې عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر سوي دي. د شغلی ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایي ځان ټاکلی دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعو پر ضد خلک تحریکوي. په همدې حال کې د ایران محافظه کار شیعه مذهبي مشر آیت الله امامي کاشانی پرون په تهران کې د جمعې د خطبې پر مهال په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په اړه وویل
دو گروه بودن حتما دو گروه بودن
دوی وی دوی ډلوی شواهد هم وشودل چې دوی ډلوی یو هغه ډل چې د پردې تر شا کار کوي او بل هغه چې د دې کار مشري کوي. دوی په خپل د دشمن لخوا و او د پیښې پلان کړي و غوښتل په دې توګه دشمن ته لاره هواره کړي چې د وضعیت کنټرول په لاس کې واخلي او د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خراب کړي.
دشمن
د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې ورسته ترغه کړي چې څنګه سوچي عربستان د شیعو یو مشر اعدام کړ. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د پنجاب په شمال کې د پاکستان پولې ته نږدې د پټان کوټ په نوم هغې هوایي پوځي اډې ته څخه لیدنه وکړه چې د روانې میاشتې په سر کې د وسلوالو کسانو لخوا تر برید لاندې راغله. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د ښاغلي مودی د سفر لپاره په دې اډې کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په هغه برید کې چې د جنوري پر دوهمه نیټه پر دې اډې وسوه اوه هندي سرتیري ووژل سوه. د دې برید مسؤلیت د جهاد متحدې شورا منلی دی. دا په کشمیر کې د میشتو دیارلسو یاغي ډلو څخه جوړه یوه ډله ده. هندي چارواکي وایي د مشکوکو پاکستاني ملیشو په خوانیو بریدونو ته ورته دی چې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د سولې خبرو د بیا راپورته کولو هڅې تر اغېز لاندې راولي. هند پاکستان تورنوي چې د خپل خاورې اړوند کشمیر سیمه کې یاغي ډلې روزي او وسلې ورکوي خو پاکستان د تورونه ردوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې اړتیا لري چې د عراق په شمال کې خپل سرتیري وساتي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې روانه اونۍ په همدې سیمه کې د ترکیې پر پوځي روزنیز کمپ د اسلامي دولت ډلې لخوا پلان سوی برید شنډ سو. د ترکیې چارواکو دغه اعلان چې وړاندې د عراق لخوا نه و منل سوی له بغداد سره د ترکیې کړکیچ بیا راژوندی کوي. ولسمشر اردوغان په استانبول کې خبریالانو ته د دې پریکړې په اړه وویل
چې الدوموز بلګي
موږ اوریدلی چې د داعش ډلې اتلس غړي وژل سوي دي. د ترکیې سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکیې پوځیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه.
تیر میاشت د عراق په شمال کې د شاوخوا 150 ترکیې پوځیانو د ځای پر ځای کولو پر سر د عراق او ترکیې ترمنځ لانجه راپورته سوه. د ترکیې ولسمشر وایي دوی هغه څه کوي چې په مناسب وخت کې ورته اړتیا ده او دوام به ورکوي خو بغداد ادعا کوي چې د ترکیې دغه اقدام د نړیوالو قوانینو په خلاف دی او باید ترکیې سرتیری د عراق له شمال څخه وایستل سي. او د 25 خبری اژانسونو مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر ژغ کړی چې په تهران کې د بندیسوي امریکایي خبریال د خوشی کې دوله لپاره پر ایران فشار راوړي. د واشنگتن پوسټ ایرانی ولاس له خبریال جیسن رضایان د 2014 کال د جولای رئیس په تهران کې بندي دی. دغو مشرانو د جنوري پر 8 نیټه جان کری ته په ویلي کې ویلي چې خبریالي جرم نه دی خو رضایان د خپلې دندې ترسره کولو له کبله بندي دی. دوی وایي ایران هیڅکله داسې شواهد نه دی وړاندې کړي چې د نوموړي بند توجیه کړای سي. د خبري اژانسونو مشران زیاتوي متحده ایالات د دې موضوع د تعقیب په برخه کې پر ایران د پام وړ فشار راوړی دی خو دوی غواړي چې دغه کار ته دوام ورکړل سي. په هغو خبري اژانسونو کې چې د امریکا له چارواکو یې د رضایان د خوشي کېدو لپاره لیک استولی اسوشیټډ پریس، نیویارک ټایمز، لاس انجلس ټایمز، ای بی سی، سی بی ایس، ان بی سی او سی این این هم شامل دي. د خبرونو پای
نه خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوې پانه کې هم کتل شي. نن په خبرونه کې لومړی مطلب دا دی چې نن د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر، د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست او د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي دې جرګې ته استجواب کړی وو او د وکیلانو د اندېښنو او پوښتنو په اړه ځوابونه ورکړل، خو په پای کې د دوی پلانونه د ولسی جرګې لخوا رد شول. د دفاع وزیر وویل چې د سرتیرو لیکو ته خلک ورزیات شوي او د جلبو جذب پروسه قوي شوې ده. د هوایي په هوایي برخه هم ځینې خبرې وکړي.
تقریبا در شش نقطه افغانستان مسئله تعلیم و تربیت جلب و جذب پرسنل جدید جریان دارد.
د هماره چې د افغانستان د سولې شورا وایي ک طالبان د سولې په خبرو کې خپلې وړل هم ورولېږي، نو دوی ترې هر کله کوي.
موږ اماده یو چې دغه سره خبرې وکړو، د دې د دغه امادګۍ یا د دغه فیامنلو موږ هر کله تقدیر کوو.
هماره چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل ترکیه د عراق په شمال کې د خپل پوځیانو ډیر ساتل ته اړتیا لري. د پروګرام په دویمه نیمه کې حقیقت څه ده او همدارس تان د څنګه خبرونه مهیروي. به هم خرغلی د افغانستان ولسی جرګې نن د دفاع وزارت او ملي امنیت سرپرستان او د کورونی چارو وزیر د جرګې ته غوښتي وو. د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشرانو د روان امنیتي وضعیت په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي او همې په خپلو پلانونو رڼا واچوله. د ولسی جرګې رئیس د غونډې په پای کې د خلکو د استازو تر غبرګونونو وروسته د امنیتي او دفاعي ارګانونو پلانونه د منلو وړ ونه بلل او د امنیتي او دفاعي کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې دا پلانونه وڅېړي. زموک همکار خان محمد سیند جرګین نننی غونډه ته ورغلی او غونډه لپاره تر پای او څارلې و چې هم د اوسره صرف سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات ورکړي. مهرباني کوي سیند صاحب محترم، د دفاع وزارت سرپرست لمړی خبري وکړل ورسته د کورونی چار وزیر او بیا د ملي امنیت رئیس څه مهم مسایل بیان کړل.
بلې ستانه ځېسب لکه څنګه چې تاسو ویل، نن ولسی جرګې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزه، د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابی استجواب کړي وو. د ولسی جرګې د غړو عمده پوښتنه دا و چې په هیواد کې ناامني ورس په ورځ زیاتیږي، د خلکو تشویشونه زیات کړي دي، آیا دغه درې امنیتي ارګانونه د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه تدابیر لري کنه؟ لومړی پښتنه د دفاع وزیر د دفاع د وزارت سرپرست راجی شو چې هغه ول همداوس د هیواد په تقریبا سلور دي شولایتونو کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او د عملیاتو ښه نتیجې هم ورکړي دي. همدارنګه د کورنۍ چار وزیر ویل چې دی وزیر کوشش کوي چې په ولایتونو کې محلي پولیس زیات کړي ترڅو د اصلی پولیسو ملاتړ وکړي او د جلب جز لړۍ روانه ده. لیکن د ولسی جرګې د غړو خواهش وکړو چې دوی د همکاري وکړي، خلک د دې آماده کړي چې د پولیسو لیکو ته ورشي. همدارنګه د ملي امنیت د رئیس نه پوښتنه وشوه چې په دې وروستیو کې روس داسې ویلي چې طالبانو سره اړیکې نیولې دي. د دې پښتنې په ځواب کې اندرابی وویل چې دوی هم د اوس د هر ډلې مخالف هر ډلې پر ضد جنگيږي او وویل چې د روس دغه سرګندونه دوی ته د قبول نه دي. ستانک زسم
بله مننه سینسب محترم. د دفاع سرپرست وزیر د هوایی پاوز پاړه هم ځینی سرګندونی وکړلې، لطفا اشاره پی وکړه.
بله د دفاع وزیر ویل چې یو وخت په افغانستان کې تقریبا 140,000 بهرنی ځواکونه میشتو د مخالفینو پر ضد مبارزه کوله، لیکن اوس چې دغه 140,000 بهرنی ځواکونه د افغانستان وتلي، نو د دې ټول فشار په داخلي قواو لویدل دي او د زیات کوشش کوي چې ځانونه اکمال کړي. د یو ډاډ هم ورکړ د ولسی جرګې غړو ته، ډاډ ورکړ چې تقریبا 38 هلیکوپټر موږ سره وعده شوې ده، غم په نږدې ورځو کې به راورسیږي. او هندوستان د سلور هلیکوپټر وعده کړی و چې درې را رسیدلی او یو ببل هم راورسیږي. دا هم ویل چې په دې حساب کې به تقریبا 2 میلیارډ ډالر پانګونه وشي. تاسو ته نکسه سم
بلی ډیره زیاته مننه خغلی سیند همدارس د پجرګه کې دننه یو بل مسله هم شول چې وکیلانو توند خبرګونونه ښکارا کړل د دوی د خبرو پاړه باندې پوڅ باندې بحث ډیر ګرم وو
بلستان غزیب د ولسی جرګې غړو ویل چې حکومت همیشه دوی ته ویلي دي چې د ژمي موسم د طالبانو او د مخالفینو د ځپلو موسم دی حال دا چې اوس لیدل کېږي چې ژمي شروع دی او د طالبانو حملې زیاتې شوې دي درې وړو امنیتي ځواکونو ویل چې دوی زیات کوشش کوي چې ځانونه تجهیز کړي او اکمال کړي او ډیر زیات وخت په اکمالولو او تجهیزولو تیریږي خو بیا هم پلانونه لري د ولسی جرګې پریکړه دا و چې دغه پلان چې ځانونه تجهیزي او هلته مخالفین حملې زیاتې نو دې پلان سره موافق نه وو او خپل هغه اړوند کمیسیونونه ته دنده وسپارله چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د خپلو کمیسیونو ته راوغواړي او په دې پلانونو
کې شرکت دي ورسره زیاته مننه خبرې محترم له توضیحاتونه مو امرول چې د افغانستان ولسی جرګې نن د دفاع وزارت سرپرست ملي امنیت سرپرست او د کورونی چارو وزیر د جرګې ته استجاب کړی او د ولسی جرګې د غړیو د اندېښنو پښتنو په اړه ځوابونه ورکړل خو په پای کې د دوی پلانونه د ولسی جرګې د رئیس لخوا د اکثر وکیلانو د توند خبرګونونو پام کې نیول سره رد شول او ویل چې باید د دوی پلانونه نور هم وڅېړل شي څو هر اړخیز برخې په پکې په پام کې ونیول شي
ازادي رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
اوس هم راځو د سولې موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا د سولې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو لګډون څخه هر کله کوي د دغه شورا ویاند د شنبه پر ورځ ازادي رړو ته ویل کچیرته یو ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضرېږي دوی چمتو دي چې ورسره خبري وکړي دا خبري په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمیر بهرنیو د طالبانو د یو شمیر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي په ډېر تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اوري
په اسلام آباد کې د سولې د راتلونکو سلور اړخیزو خبرو اترو په درشل کې د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل سره لدی چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي
که اختلافات دا غوی ترمنځین او د ویډلې غډون به ټول ته د منلو وړ نه وي ولې منګه په ټولو غو کده یو ادرس نه د خپل نماینده معرفي کوي او کنه د مختلفو ډلو نمائندگان د سولې په خبرو کې حاضری کی البته افغانان منګه اماده یو چې دغه سره خبري وکاو د دې دغه امادګۍ یا دغه چې منلو منګه ارکلی او تقدیر کوو
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمیر بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي ریوټرز خبری اژانس د طالبانو د یو شمیر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو یو شمیر مهمو قمندانانو داسې اشاره کړي چې خې خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي دا په داسې حال کې ده چې په 13 جولای میاشت کې هم د طالبانو استازي له افغان چارواکو سره د سولې په مخامخ خبرو کې برخه اخیستې و په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو ګډون ضروری بولي خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي افغان کارپو یونس فکور په دغه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان دولت مهمه ده چې اول یو اجماع ته سره ورسیږي طالبان څه غواړي هغه چې د چار جانبه مذاکراتو په میز کې نسل د پاکستان تر فشار لاندې واوه او هغه چې نقص نسل هغه ته باید یو پلان جوړ شي چې د استخباراتو د نفوذ راوباسي جدا جدا مذاکره ورسره وسی
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي د سلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کیږي افغان حکومت وایي چې د راتلونکو خبرو په اړه اجنډا مشخصه ده خو هغه ډلې چې د سولې خبرو ته چمتو دي حکومت ترې ملاتړ کوي د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په اړه وویل
لمخکانی پلان سره سم د دوشنبې په ورځ د څلور اړخیزه کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو استاد حضور نه لري. په دغه ناسته کې یوازې او یوازې د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې بحث کیږي، اما په ټوله کې هغه ډلې چې هغوی د سولې کولو ته راضي دي او د سولې خبرو ته لیوالتیا ښیي دا یو ښه خبر دی او موږ یې ملاتړ کوو.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی وو او زیاته کړې وه چې دغه هیواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
بله، له ناجیې صافی مننه کوو چې د سولې په اړه تازه معلومات راټول کړي. البته و هم اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که طالبان په یوه خلو او یوې ډلې کې سره ټول شي او د دوی سره د سولې خبرې مخته یوسي، دا به د افغان دولت لپاره ډېره زیاته مهمه وي. خو که بیا هم د دوی یوه ډله هم د سولې لپاره حاضره وي، دوی چمتو دي چې ورسره د سولې خبرې وکړي. دا چې عام افغانان د دغو خبرو په اړه باندې څه نظر لري، په ګډه به ورته غوږ شو.
سلخ چغو افغانستان کې راځي دا خو ان شاء الله ډیر ښه کار دی. خدای پاک دیو کې چې افغانستان کې سلخ راځي، طالبان هم سلخ ته کې نه سره ټول مثلا دولت ټول ورونه مسلمانان یو لاس یو خپل په منځو کې جنگي غوږی هر څه نه به سر په نظر شو. سلخ افغانستان ترې چې به تر دا نور مملکتونه ترقی وګوره، مونږ په دې خټو کوڅو کې ګرځېدای نه شو، جنگو د لاس صداغت لاس خوریدای نه شو. اول مونږ په تاګاو کې د سرښندو نه دي چې بيخي د انداز نه وتی انده چې په نګرهار کې په هلمند کې په ډیر ولایتو کې انده سرښند دي. سلخ خو ډیر ښه شه، خدای دې وکړي چې افغانستان کې سلخ راشي. مونږ خو همیشه د ارزو لرو چې افغانستان ته سلخ راشي ان شاء الله. ټول خلپ امن امنیت کې ژوند وکړي. دې جنگونه نور د دېش کالو کې هیڅ نه جوړیږي او نم ترې جوړ کړل.
سولې مبارک. سولې خو ښه ده چې راشي، خو د مونږ اوس کوم وخت دی؟ د پاکستان په خبره دولت په خبرو باندې اوس مونږ بيخي دغه باندې اعتبار اعتماد نه لرو چې دوی به صلح راول یا به صلح ته حاضر شي. دا هسې یو پرېب چې افغانستان خلکو ته ورکړي، دا مسلمانان بشارهګر په عذابوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پاڼه کې اوریدل شي، او که چیرته فیسبوک ته لاسرسي لرئ د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ، تازه خبرونه به واورئ. د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې لغړ څخه د موټر د غورځېدو له امله شپاړس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه له سیمې روح الله نوري دا رپورټ جوړ کړی.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تیر ماخام د سورلۍ یو موټر چې د شپې درې په غرنۍ سیمه کې روانو د سرک خرابوالي لامله لغره خویدلې او په نتیجه کې شپاړ سولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
تقریبا 6 شام بود یا ګرد موټر
تیر شپه تقریبا د ماخام شپږ بجې ویشي یو بارونکو موټر په دره کې دنن روانو. په لار کې د غره د خویدو او د موټر چلون کې د بې پامۍ لامل لغره غورځېدل چې پکې اته تنه زی په زی مرشوي. ټپین چې کلاسي مېس کلینیک ته انتقال شوی دوه تنه حل تمړ شوی او نور ټپین د پولیسو او عام خلکو لخوا روختون ته رسول شوی. د کونړ د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته ویل د چپې درې د موټر چپکې دو ل پیخي څخه دوی ته یو شمیر ټپین راوړل شوی چې څې پروختون کې مړ شوی او څه وس هم د درملنې اعلان دي. دي
اته کسان خو زه پزې په مغه موهیت کې مړ دي چې فکرنی پنه دی راوړي او به زخمه د دوه نفر چې په خپل پاسینزو کلینیک کې مړ دي او دوه نفر دلته مړ دي. څلور داشي او اته په خپل ځای کې مړ دي. دوه لسکا څنګه مړ دي نو څلور دلته د سر دي دا جوړ دي چې د مشکل دوه خاص نشته. مجموعا دوه لسکا نفر مړ دي لري دا پیخه او څلور نفر زخمیان لري.
خلک وایي د سرکونو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بې پروايي لامل د کونړ په لری پرتو سیمو او په تور سرکونو زیاتی ترافیکی پیخی رامنځته کیږي چې په وجه یو شمیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او نور ټپین کیږي. حکومت ته پکار دی چې د سرکونو په جوړولو او د ترافیکی قوانینو په پلي کولو سره د دغو پیخو مخه ونیسي.
له کونړه به ورشو کندوز ته. په کندوز کې چې ډېرې جګړې پکې وشوې او ګڼې سیمې وسلوالو طالبانو ونیولې، لا هم ځینې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلکو یې لا هم خپلې کړې بیرته خپلو سیمو ته نه دي وروړې. ډېرو خلکو په دغه رپورټ کې چې اجمل آریان جوړ کړی او په ګډه به واورو، له دې چې بې ځای شوي او خپل کورونه له لاسه ورکړي شکایت کوي او وایي چې ورسره مرستې هم نه دي شوي.
لا هم د کندز ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د معلوماتو پر بنسټ څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې د کندز ښار پورې اړوند د ګلتېپې سیمه، د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه، د قلیزال ولسوالۍ د قلیزال سیمه، د ارچي ولسوالۍ یوه زیاته برخه، د چاردرې ولسوالۍ ډېره سیمه، د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر سیمې، همدارنګه د کندز ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. په روان کال کې په دې ولایت د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کندز د دشتیارچي ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی محمد داود وایي چې د جنگ او ناامنیو له امله دوی له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي، همدارنګه زراعتي فصلونه هم له منځه تللي دي.
د ارچي په ولسوالۍ کې په دا څوارلس کاله کې ناامنیت، په دا څوارلس کاله کې جنگ دی پشکي. دا څه شي دي چې ماموریت نشته پشکي، مدیریت نشته پشکي، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاسه دغه شخړې پشکي روانې دي. غربت ستا، دربدري ستا، ماجرتوب ستا، خلک ټول ماجر سول، ټول مړه سول.
دی وایي چې دولت باید ډېر ژر د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي. په همدې حال کې د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمې یو تن اوسېدونکي احمد فرید ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې له کبله له خپل کلي څخه بې ځای شوي دي او دا مهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي.
داسې جنگ دی، نارامي ده، کلي ته نسو تلی، هلته طالبان مو ځوروي، یو خانه ماربکیان ځوروي. حیران پاتې سي موږ څه شی وکړو؟ کښت او زراعت د موږ پاتې دی. ته باور کوې سي شولې مو تر اوسه پورې ولاړې دي، باران واورې پې باندې هغسې ورستې سولې، شولې ماته ریبدلی او نسو، له کار او بار نه پاتې سو.
په عین وخت کې د کندز د ګلتېپې سیمې یو تن اوسېدونکی نیاز محمد بیا وایي چې جګړې خلک دې ته اړ کړل څو له خپلو سیمو څخه په کډه سي او اوس مهال له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
موږ اووه میاشتې سو چې ګلتېپې نه ور شوي سو، دلته کندز کې اوسېږو. موږ دلته اقتصادي مشکلات هم لرو. دولت غواړو چې تر زره ګلتېپې تصفیه کړي چې موږ خپل کور ته لاړ شو.
خو د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشی ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د کندز خلکو سره ژمنه کړې او ډېر ژر به په دې ولایت کې تصفیهي عملیات پیل سي.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل ترکیه د عراق په شمال کې د خپلو پوځیانو د رساتلو ته اړتیا لري. اردوغان ورسره له هغې دا څرګندونې کوي چې تېره اونۍ ترکیه پوځیانو په سیمه کې د ترکیې پر پوځي روزنیز کمپ د اسلامي دولت ډلې یادایش پلان شوی برید شنډ کړ. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
ترکی چرواکی وایي د عراق په شمال باشیقه کې د ترکیې د ځای پر ځای سوې پوځي قطعې سرتیري د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق ملیشه روزي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په استنبول کې خبرلانه تو ویل ترکیه د داعش د مخنیون کې بریټ په لړ کې د دې سختري زیډلې اتلس جنگیلی چې غشتلې په باشیقه کې نفوذ او بیا پر کمپ بریټ وکړي وژلې دي. اردوغان په باشیقه کې د اضافي پوځیانو د ځای پر ځای کولو دفاع وکړه.
مونږ اوریدلی دي چې د داعش ډلې اتلس غړي وژل شوي دي. د ترکیې سرتیرو ته زیان نه دی رسېدلی. دا څرګندوي چې په باشقه کې د ترکیې فوجیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه.
د اردوغان په خبره په باشقه کې ځای پر ځای شوي ترکیې فوجیان به په سم وخت کې ضروري اقدام کوي او دغه کار ته به ادامه ورکوي. اخوا بغداد ټینګار کوي چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو ځای پر ځای کېدل د نړیوال قانون سرغړونه ده او باید له هغه ځای وایستل سي. بغداد دغه قضیه د امریکا له متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره شریک کړي او هڅه کوي د فشارونو په مرسته ترکیه مجبور کړي خپل سرتیري د عراق له شمال نه وباسي. د امریکا له خوا د فشارونو په نتیجه کې د ځینو پوځیانو تر ایستلو وروسته د ترکیه ولسمشر د ټولو پوځیانو ایستل رد کړل. د اردوغان د پرونیو څرګندونو په جواب کې په بغداد کې د عراق ګډې عملیاتي قومندانۍ یو اعلامیه خپره کړه او ادعای پکې کړې چې په باشیقه یا نورو سیمو کې د داعش لخوا پر ترکی ځواکونو کومه حمله نه ده شوې. که څه هم د عراق له شماله د ځینو رسنیو په راپورونو کې د تیر اونۍ په بهیر کې د داعش ډلې د اتلسو جنګیالیو وژنه تایید سوې، خو په ځینو نورو راپورونو کې بیا ویل سوي چې دغه سختریزې وسلوال د ایتلاف په هوایي حملو کې وژل سوي، نه د ترکی یا عراقي پوځیانو لخوا. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل پر انقرې د بغداد د دې ناڅاپي انتقاد تر شا د روسیې لاس دی.
عبادی ترکیه زیارتنده ده بونلار
کوشت ترکیه ته د عراق د صدر اعظم حیدر علی عبادی د سفر پر مهال مو پر دغه موضوعاتو خبرې کړي. دوی له مونږ نه د عراقی فوزیانو د روزنې غوښتنه وکړه. دوی له مونږ په دې فوزی اډه کې د دغه فوزیانو د روزنې درخواست وکړو، خو کله چې له روسیې سره د ترکیې اړیکې بحراني شوې، دغه راز وروستو له هغې چې روسیې، ایران او سوریې په بغداد کې دفترونه پرانستل، دغه منفي بدلونونه راغلل.
د انقرې او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې د نومبر میاشتې په اخرو کې ترکیې یوه روسي الوتکه وویشتله. ترکیه وایي دغه الوتکه د سوریې پولې ته څیرمه د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوې وه.
وخت په افغانستان کې 2:30 شوې د ماسپښین. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. هغې وروسته نجیبې زمان د اقتصادي خبرونه جوړ کړي او هغه به هم اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي چې په تیرو دو میاشتو کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب کچه په بېساري توګه لوړه شوې ده او په یاده موده کې 1000 افغان ځوانان د ملي اردو له لیکو سره یوځای شوي دي. د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږي مرکز وایي له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې باید په اوربند موافقه وشي. د تخار سیمه چارواکی وایي چې د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. یاد د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 4 پاکستانی وسلوال وژل شوي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړل چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د خو اړیکو د بنسټ پالنې ترمنځ ولاره غوره کړي. د هند صدر اعظم نن د پنجاب په شمال کې د پاکستان پولې ته نږدې د پټان کوټ په نوم له هغې هوایي پوځي اډې څخه لیدنه وکړه چې د روانې میاشتې په سر کې د وسلوالو کسانو لخوا تر برید لاندې راغله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد اړتیا لري چې د عراق په شمال کې خپل یو نیم سلطنت سرتیری وساتي. او د 25 خبری اژانسونو مشرانو د امریکا د بهرنی چارو پر وزیر غاکړی چې په تهران کې د بندي شوی امریکایي خبريال د خوشی کېدو لپاره پر ایران فشارونه ډیر کړي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورئ. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د تیر کال په پرتله شاوخوا 200 میلیون افغانۍ ډیر عواید راټول کړي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداري ویان قاسم رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د عوایدو د راټولولو پروسه شفافه و او تر هغه هدف یې ډیر عواید راټول کړي چې ورته د مالی وزارت ټاکلی وو.
هدف را کې وزارت محترم مالی افغانستان در سال 2014
هغه هدف چې د مالی وزارت په 2014 کال کې مونږ ته ټاکلې او د هوایي چلن ادارې د ټاکل شوی هدف په پرتله شاوخوا 200 میلیون افغانۍ ډیر اواید ترلاسه کړي دي. تر ټولو ډیر اواید مو لوبوري الوتنو څخه دي. د دغه الوتنو له ټیکس څخه مونږ 200 میلیون افغانۍ لاسته راوړي دي.
شاغلی رحیمی وایي چې دغه ادارې په 2014 میلادي کال کې 3.24 میلیارد افغانۍ اواید درلودل چې په 2015 میلادي کال کې راټول شوی اواید 3.5 میلیارد افغانۍ ته ورسېږي چې د د پوینا د تیر کال په پرتله شاوخوا 200 میلیون افغانۍ زیاتوالی شي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې پروان کال کې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو کچه 3% کمه شوې ده. د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې د وچ او تازه میوې، ترکاریو او طبي بوټو په برخه کې د تیر کال د 9 میاشتو په پرتله سش کال 3% کموالی راغلی دی. شاغلی هاشمی زیاته کړه چې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو د تازه او وچ میوې پر صادراتو د ګمرک تعرفې لوړې شوې چې په دغه برخه کې د افغانستان صادرات سخت زیانمن کړل. نوموړی وایي چې اړوندې مسؤولې ادارې باید افغاني صادراتو ته په ځانګړي توګه وچ او تازه میوه ته په بهر کې نوي بازارونه پیدا کړي.
د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي چې له هېواده د پانګونې له وتلو سره بیکاري هم زیاته سوې ده. د افغانستان د کارګرانو اتحادیه عمومي رئیس معروف قدری ازادي راډیو ته وویل چې په هېواد کې پانګونه کمه سوې او بهرنۍ پراختیایي پروژې هم په ټپه درېدلې دي چې له امله د اوزګاري کچه هم زیاته سوې ده. ښاغلي قدری که څه هم چې د اوزګاري د زیاتوالي دقیقه شمېره ونه ویل، خو ویې ویل چې سږ کال په هېواد کې پانګونه شاوخوا 10% کمه سوې چې ورسره خلک هم اوزګاره سوي دي. نوموړی وایي چې هغو کسانو چې رسمي کارونه درلودل هم خپل کارونه له لاسه ورکړي چې دغه وضعیت د خلکو اقتصاد زیانمن کړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغاني، اتیا پوله یو ایرو 4.4 افغاني، 15.8 پوله یو انګلیسي پاوند 9.5 افغاني، 15.5 پوله یو سعودي ریال 13 افغاني، 15 پوله د امارات یو درهم 13 افغاني، 8 پوله زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 640 افغاني.
د ازادي راډیو لاري مو د اقتصاد نړۍ تازه خبرونه واوریدل. اوس هم دوه نوزو پروګرامونو سره زو لمړی چې قسیم سولمل جوړوي د حقیقت سره پروګرام د چې د ازل د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخي له مسؤل سره خبري شوي دي، او په دوهمه برخه کې هم د ځوانانو د موینیت په اړه باندې د تاندې څنګه په پروګرام کې معلومات اوري، او همدارس دغه پروګرام په ځوانانو باندې سرخي خو وخت ولري.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د حقیقت صدای د پروګرام په لړ کې یو بیا زما قسیم سولمل سلامونه ومني. دا اونۍ مو په خبرونه کې میلمه ده د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومان او د څنګه کوارډیناتور نجیب الله ببرکسای صاحب. ډیر زړه مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم پښتنو ته مې چې په دې تیرو څه باندې 13 یا نشي 14 کلونو کې د نورو اقشارو تر څنګه پر ماشومانو باندې هم پانګونه سوې ده، کمپاینونه سوې دي د دوی د ستونزو د حل لپاره، ولې ورسره بلې کتل کېږي چې بیا هم د دې مشکلات په خپل حل پاتې دي یا حتی زیات سوي هم دي؟ تاسو چې د دې برخې مسؤلیت لري یا په دې برخه کې کمپاینونه مو کړی دي او هڅې مو کړی دي، څومره د لاسته راوړنې لري؟ د ماشومانو وضعیت په اوسني شرایط کې د پخوا پرتله تاسو څه ډول لر سوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه، تشکر کوم تاسو د تاسو همکاران رادیو کې د ایسایو لمخې او 15.4% نفوس په افغانستان کې هغه وګړي دي چې د 13 کال څخه راټیټ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، محترم وزارت، د یو ستراتیژي چې هغه ته د خطر په وړاندې د ماشومانو د ساتنې ستراتیژي وایي، درویش نوا زیان منون کې آسی پذیر ماشومان موجود دي. په دې معنی چې درویش نوا آسی پذیره کټګوري په دې هواد کې د ماشومان دا ډیره زیاته ډیره درشته خمه. دا ټول کټګوري د آسی پذیر خپل ځان ته په اصطلاح د یو باب او فصل وایي. زیات کار شوی دی، ولی هغه ستونزې چې د افغانستان ماشومان یې ګالي دغه په پرتلا دا کم دی اسنه محسوسی.
بله، نو کته ټیکټر اوسه په بلکسې سب چې جنگ جګړې تقریبا همیشه په افغانستان کې تاسو ول چې د څلور لسیز موجود وي او هم دا مشکلات موجود و، ولې د تیر څو کلونو کې په افغانستان کې د طالبان د رژیم را پدې خو زیات پنګونی وسولې، زیات کمپاینونه وسولې، زیات مسائل مطرح وسولې. فکر کوي اوس اوسنۍ شرایط چې راځو د څو لاسراوړونو یا په سبب د څو کلونو د هڅو سره سره اوس د ماشومان په وضعیت کې تاسو څنګه بهبود وینئ او که څنګه که آینده تاسو څه ډول ده؟
د ماشومانو د حقونو په اړه باندې د ماشومانو د حقونو کنونسیون صراحت لري چې کوم کوم حقونه دوی لري. هغه حقونه داسې حقونه دي چې ځینې دولت مکلفیت لري چې دولت یې ورکوي او ځینې هم کورنۍ او عام خلک چې هغه اوسیږي. د ماشومانو د بهبود او د دوی د وضعیت د ښه والي لپاره دولت یو مقدار هڅې کړې دي، قوانین ته تغییر ورکړی دی، قوانین په دې کې موجود دي، خلک آگاهي پیدا کړې ده، ولې هغه ستونزې شي د اساس نه د ماشومان او د حقوقو په اړه باندې اساس کې تغییر راولي په لاند وخت کې متاسفانه نه شو.
بلې تاسو دولت ته هڅه څخه رضایت لري؟
موږ د دولت له هڅو څخه تر یو حد پورې رضایت لرو، ولی دغه فعلی ستونزې چې ما درته ویل د دروش نو آسیب پذیره ګروپونه دي په مساوات یو سره څراغ دولت ته داسې په اصطلاح دغه داسې بیانوو چې د یو سره څراغ په توګه باندې که دې ته توجه ونه کړي د ماشومانو وضعیت د د د د کنټرول او وسی دغه درویش نو اسی پزیلنه په دې ستراتیژي کې خپل دولت ویل دي چې 6.5 میلیونه ماشومان یا غیر مستقیم په خطر کې دي او یا که ورته پام ونه شي مستقیم اسی پزیر کی. ولی موږ ویل شو چې د با کیفیت ښوونه او روزنه صحیح مسائل د پولیو د هغه کموالی ماشومان په ډیرو مختلفو مسایلو کې ماشومانو ته ونډه ورکول دا هغه ښه شاخصونه دي.
ولې په دغه بهیر کې یعنی په سر له دې چې ځینې پرمختګونه موندل لودله که مشخصا راسو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت په دې برخه کې د څارنې تر څنګ کوم کوم مسؤلیتونه لري؟ څومره تاسو موافقه وی چې دا مسائل مطرح کړي او بل اخره مختلفه غیر دري چې مسؤلیت لري د ماشومان په برخه کې هغه دې ته واحد څه چې اقدامات وکړي او د دې مشکلات راکم کړي؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دنده دا ده چې د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت وکړي، حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، آگاهي وکړي او خپل رغنده پیشنهادونه د افغانستان دولت ته ورکړي. البته یو هغه نورمال نظارتونه دي چې د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت کوي په ځینې مواردو کې هغه مشخص ستونزې چې تر اوسه پورې چا دې ته په اصطلاح رابرسیره کړي نه وي، ولې د ماشومانو ستونزې وي دا هم د کمیسیون وظیفه ده چې د هغې په اړه باندې تحقیق وکړي او خپل سپارښتنې د افغانستان دولت ته ورکړي. مثال په توګه ما تاسو ته ووایم چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له دیده له اړخه خپله د ماشومانو ساتل بچه بازی ده، د ماشومانو سری نقص دی. مثلا یو ماشوم د یو لوی سړي په ولکه کې دا د غلامۍ په اصطلاح یو مثال لري چې د یو لوی سړي په ولکه کې یو ماشوم د یو کال نه نیولې تر اته کله تر لسو کالو پورې ده په ولکه کې وي.
تاسو په دې برخه کې څېړنې کړې دي؟
عرض کوم ګورئ، نظارت د افغانستان د بشري حقونو د ماشومانو څنګه نظارت د موږ مکلفیت او ماموریت دی چې موږ نظارت تاسو که ګورئ چې د محبسو نظارت د موږ د بل بخش د کمیسیون هم دنده ده. تاسو چې محبسو ته لاړ شئ یو چا نظارت کوئ، پوښتنه کوئ د دې دوسیه د څه په اړه باندې ده، د قتل کړی، سرقت کړی، غصب کړی، ځمکه ده، قتل ده، همزار لاسه یا چوله جنگی کرده. مثال در یو چوک دیدی میلی ترشاده سنو اولار پا دی نظارت که چو چوک ویچ ورو دی بچه بازی کرده دی ماشومان سخه نوار استفاده کرده زکه داده دی میلی ترشاده دی دلتا او سیگه او بندی دی. نو پا دی خاطر دی کمیسیون دن و چه کمیسیون تحقیق بکی دی افغانستان پا قوانین که باید بچه بازی دی یا جرم پا توگه او گردن شی چه مخی که نو
تاسو دغه څېړنه چې تاسو کړې ده په دې کتابي د هغه پراپورنه چې موږ لرو یا تل خبریږي په دې کې زیاتره هغه ضعیف مندانان اته ځینې دولتي کسان په دې کې شامل دي، لوړ پوړي کسان. داسې لسم تاسو مشخص کړی دی یا افراد اشخاص چې مثلا فلانی قمندان یا دا دولتي چارواکي یا د محلي چارواکي په دې کې لاس لري دا هم دولت مشخص کړی دی؟
ګوره، مشخص کول د افرادو د دې کمیسیون کار نه، هغه خپل ارسو چې تخلف او جرم کوي دا دولتونو وظیفه ده چې دوی هغه د قانون په منګوله ته وسپاري. ولی په دغه اسناد تحقیقي ملي تحقیق کې دا جواد شوې ده چې بلی متاسفانه د افغانستان د حکومت په اسلام مامورین چې په یونیفورم کې دي دی ودونه ته تللي دي، دی ودونه ته ځي او دی ودونه ته په اصلاح د دې نه په اصلاح مرته ناست. ولی د موږ تاکید داو چې پولیس باید یو څوک چې هغه لکان ساتي او لکان ګډوي پولیس سوایت ولري د نیولو د توقیف کولو. ولی په قانون کې پولیس دا اجازه نشته. فکر کوي چې دا واده د خوشحالۍ مراسم ده او روره جان سړی لکان راوسی دی او ګډوي. قانون باید پولیس ته دا صلاحیت ورکړي چې دا منفوره پدیده ده، دا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف ده او هغه ماشومان چې دوی کم سن دي او دغه ماشومان چې دوی د 15 لسو کلو په منځ کې دي او د یو لوی سړي په ولکه کې دي دا نو په حقیقت کې د یو شتمې پیړۍ غلامي ده په اصطلاح چې یو چا سره یو څوک د چا په ولکه کې دی. ولې دغه تحقیق چې خلاص شو د خوشبختانه د لاسته راوړنه ده چې په ډېرو مواردو کې امنیت قوماندانانو محترم د کورونه چارو محترم مسؤلینو امر کړی دی چې دغه ناوړه پدیدې سره باید مبارزه وشي او مسؤلینو ته یې حکم کړی دی چې دوی د دې څخه مخنیوی وکړي.
یو بله جدي ستونزه د ماشومانو د دوی مرګوب لده مخکې موږ داسې راپورونه د یونسف په حواله درلودل چې روز مرحته اضافه تر 15 ماشومان د افغانستان په بیلابیل برخو کې یا وژل کیږي یا په ټپیان کیږي تاسو معلومات تاسو ارقام څه دي په اړه چې په کې د ارقام صحیح دي او که نه شاید هم زیاتوالی پرې موجود
زه د یونسف د ارقامو په اړه باندې کوم بل اداره چې وی دغه هغه نه ردوم او نه تاییدوم دوی خپل مستقل نهادونه دي او 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 د دې په اړه باندې دوی څېړنه کوي ولې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن په هر شپږو میاشتو کې او په هر ربع کې او په هر کال کې یو ملي گزارش د ماشومان او د ملکي تلفاتو او د ملکي تلفاتو په اړه باندې شپږو لویانو او ښځو ماشومان په تفکیک د سن او ماشومان ورسره غوښتي داشته اما په تیرو کلونو کې متاسفانه د فیصدی د ماشومان او د ملکي تلفاتو متاسفانه فیصدی زیاته شوې ده او کمه شوې ده
د سر قاموینه سې چې څو فیصد مثلا
یاره د دوو اته فیصد په شاوخوا کې هغه معلومات که تاسو به دقیق غواړئ چې ما زه بیا د ډیټابیس نه معلومات سره کوم ولی د تیرو کلو په پرتله یعنی مثلا د پروس کال نه بل کال په پرتله پروس کال د اته 2 فیصد په شاوخوا کې زیات شوی ولی که دغه اوس د 10 کال سره په کوم موږ هغه اخري گزارش د شپږو میاشتو نه هم میاشتو پر درې میاشتو کې عراقي هغه سره بیا سره سرور کې ممکن نورم زیات شي
د روسي سوال پتو غواړم پښتنه کوم چې بل جدي مسله چې شمان ور سره مخامخ دی هغه یو د وسلوال مخالفین اړخ دی د غدر څنګه د افغانستان د حکومت ته د محلي پولیس مشخصا نمونه خستل سوي دي چې دوی د ماشومان د استخدام دی یا د کم سنه سربازانو او پولیسو استخدام دی دا مسله تاسو تر کوم هدف لري څارلې ده څومره د ستونزه تاسو جدي کړئ
دغه د ملي پولیسو چې دلته قاطی ده دلته مثلا قاطی خونه شماله اقتصادي فقر ده ستونزې دي مشکلات دي یا سره کوم محلي پولیس ځان شاملوي نو هغه وایي چې ضرورت شم کوم چې ما پیژنم کوم هغه معیار په هغه باندې ځان ورسره کوي ولی په حقیقت کې دومره نه وي دا نو د هغه ورګمنه چې دوی ته د هویت تثبیتوي د دوی وظیفه ده چې دا تشخیص وکړي او دا غره ولی په ټولیزه توګه د دوی شتون په دې لیکو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نگرانی ده په دا چې ماحول مسعود ماحول اول ماشومان نه باید کار وکړي په هر سن کې چې کنوانسیون د مخې ماشومان باید په مصالحانه فعالیتونو کې ښکیل نه وي جز په خاصو مواردو چې دولت یو عام اعلان کوي په اصطلاح سن هلته موجود ده په اصطلاح په قوانینو کې او ماشومان په دا چې ماشومان په ډېر اسانۍ بهره برداري کېږي یا فزیکي یا رواني یا مثلا جنسي او دا ډېر زر په اصطلاح آسیب پذیره دي دوی باید په دغه لیکو کې نه وي ولې دا د مسؤلینو دنده ده چې دوی تشخیص کی او دوی ته اجازه ورنه کی چې دوی د محلي پولیسو په لیکو کې شامل شي
سلامات صحیح به برکت سي صاحب ډېر زړه مننه کوم چې موږ هم بلنه راکړو مرکه مرسته
سره خدای دې ژوند ولري تشکر تاسو ته مننه سلام
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو له ولسمشریزو انتخاباتو څخه مخکې ځوانانو سره ژمنه شوې وا چې یو ځانګړی وزارت به ورته جوړیږي خو اوس هغه کیسه څنګه شوه او هغه مهال د ځوانانو مینیت څخه ځوانانو څه ګیلې لرلې او اوس څه وایي
د دې فارچنا ځینې ډېر محدودې کېدای شي هم دا مرکز کې وي
د ځوانانو د موهینت په اړه باندې مې لاتروسه په دې څلور کالو کې هیڅ اوریدلې نه دي
خداسي بچسا کاری مو تر اوسه نه دلی دلای
د دې خره فعالیتونه تر یو حد پورې رضایت بخش دي
او دوستانو په نننې تاندې څنګه کې به د ځوانانو لپاره لزینو داسې پلانونه هم خبر شي چې د ځوانانو ډلې به د والیانو او د دولت کارونه د ځوانو سفیرانو په توګه څاري زه نورګل شفق يم ګرو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت په افغانستان کې د ځوانانو هغه یوازینې مرجع ده چې د اکثر افغان ځوانانو امیدونه ورپورې تړلې دي او د ځوانانو د ستونزو پر مهال لمړی مخ همدې ادارې ته وراوړي په تیرو کلونو کې مو چې دغه وزارت په اړه خبرونه درلودې نو زیاتره شکایت کوو هم زولو چې دغه موینیت اکثره کارونه نمایشي او تر مرکزه محدود دي اوس هم اکثره ځوانان په همدې نظر دي
زما نوم غلام الشبا دی، ژبې ادبیات پنځی فارغ یم، زه د غزنی یم اصلي. دا موینیت په اکل مو اوریدلې دي، خدا سي برجسته کاری موږ تر اوسه نه دي لیدلې. یوازې کار چې موږ د دې موینیت نه لیدلې همدغه دی چې ځینې ځوانان چې د کانکور نه بې نتیجې پاتې شوي هغه دپاره یې تخفیف اخیستی او پوستې پوهنتون کې نور کار هم نه دي لیدلی.
زما نوم مژګان ده، د څلورم کال محصله یم. د ځوانانو د موینیت په اړه باندې مې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې هیڅ اوریدلی نه دي. متاسفانه چې زموږ دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم کار کړی نه ده. د ځوانانو لپاره دولت تدیر پکار ده چې ځوانانو لپاره د کار زمینې مساعد کړي تر څو پورې چې ځوانانو کولی شي خپل کار وکړي.
زمانم لطفلا دی پاران ولایت څخه د دې فالټین از دین ډېر محدودی کېده چې همدا مرکز کوي او پر ولایتونه کې تر کومه هر څه خبرم پاران ولایت کې دومره ښه فعالیت نه لري. کوم من چې ډاکټر ساده نو میږي د دې ښه فعالیتونه تر یو حد پورې رضایت بخش دي. موږ تر راضي خو زموږ غوښتنه ده چې د دې فعالیتونه نورم پراخ شي او ځینې نور ولایتونه چې هغه ته درسته نه لري ځوانانو ظرفیت لوړ او د ځوانانو اساسي مشکل دا چې د پښتون نه فارغېږي دوی لپاره وظیفه او تشن برابر کی.
خو ملګرو دې ته په کتو سره چې دغه موینیت نوی موین کمال سادات له نږدې 15 میاشتو راهیسې په خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی سادات وایي چې د مرکز په شمول یې ولایتونو او لرو پرتو ولسوالیو ته هم توجه ډیره کړې ده.
که تاسو زما فیسبوک نه ویزیټ وکړئ، موږ د افغانستان اکثرو ولایتونو ته ولاړو، ولسوالیو ته ولاړو، تر مسقطنه پورې، تر تورې تیارې پورې به موږ د ځوانانو سره په غونډو کې وو. تاسو د کندهار خلکو نه پوښتنه وکړئ، د مزار، د فاریاب، د جوزجان، د هرات، د بدغیس، د پکتیا، د خوست، د ننګرهار، د یو شمیر نورو ولایتونو نه. له دې دا ثبوتیږي چې موږ یوازې په کابل کې نه بلکې ولایتونو ته هم تللي یو. ځوانان یوازې په کابل کې نه بلکې په ولایتونو، په ولسوالیو کې دي. دوی هغوی سره مو مخامخ خبرې کړي دي. د دې تر څنګ جناب شفاق، موږ په ټولو ولایتونو کې ټولو امیرینو مدیرانو ته هدایت کړی دی او دا مو ترې غوښتي دي چې تاسو باید هلته د ځوانانو ستونزې، د ځوانانو غوښتنې، د ځوانانو پیشنهادات او نیوکې رجمع او د هغې مطابق کار وکړي.
همزورو په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره اغلی ملالې شینواری هم د ځوانانو اړوند پخوانیو ادارو څخه شکایت کوي او وایي هغه څه چې لازم او ځوانانو ته کار نه دی کړی. خو اغلی زیاتوي چې نوی حکومت د ځوانانو لپاره د پام وړ کارونه په پلان کې لري.
غواړو چې ځوان په خپله موږ ته ووایي چې څه غواړي او موږ هم یوازې دا نه یي چې د ځوان مشکل ده چې کار نه لري. موږ د ځوان دپاره د ډېرې اوږدې راتلونکي فکر لرو او ډېره پانګونه باید په ځوان وشي. د ځوان نه همیشه استفاده شوې، ولې بېرته ځوان ته څه نه دي ورکول شوي؟ لکه الی رایه ورکړئ چې فلانی باید کامیاب شي او د ملاتیر دی، همدا شعارونه ورکول شوي دي، ولې په عمل کې بیا ځوان ته هغه اهمیت نه دی ورکول شوی. دا زه در سره منمه. ګوري چې هغه شخص چې مقام ته ورسید بیا ځوان ته اصلا توجه نه کوي. دې ملک سره مشوره کیږي، د ځوان سره مشوره نه کیږي. باید یو ډول تعادل د ځوان او د زوړ په منځ کې رامنځته شي. دا څنګه چې به هیڅ ځوان ته ډیر اهمیت ورکړ شي، زوړ هیر شي، او دا څه هم نه چې یوازې مشران خپل تصمیمونه ونیسي، ځوانان تماشا وکړي.
خاغلی سادات وایي دوستانو چې د نشه یي توکو د کارولو د زیان او بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د ځوانانو د تېښتې د ضررونو په اړه د افغان ځوانانو د عامه پوهاوی د لوړاوي لپاره هم ګڼ تبلیغاتي او ورزشي پروګرامونه پیل کړي دي. د پوینا د ځوانانو موینیت د اړوند ادارو په همکارۍ پر یوې ملي پالیسۍ کار کړی دی چې د پالیسۍ په تطبیق سره به ځوانانو ته د تعلیم، روغتیا، ورزش، کارموندنې او په دولت کې د ونډې زمینه مساعده شي.
دا 15 کلن استراتیژي ځوانانو ته د تعلیم په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د کارموندنې په برخه کې، همداشان حکومتي ادارو په برخه کې د ټول اړخونه پکې ځای شوی دی. مونږ به اړوند ادارې ته وردرومو، هغوی ته به وایو چې دا زموږ پالیسي ده د ځوانانو او دا زموږ استراتیژي ده. مونږ په دې لار روان یو. په دې اړخ کې ستاسو اړوند اداره څه کولای شي او باید دا را سره وکړي. یا نړیوالی کومې ادارې دي، هغه په کومو برخو کې کار کوي، یا یونیسف ته خپله دنده ورسپرو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په برخه کې، یونیفپی ته، یو این وومن ته چې هغه د ځوانو میرمنو دپاره کار کوي، یو این ولنټیر یا یو این رضاکاره اداره چې ده هغه په ځان ته اداره کې. کله چې د هر څه موږ برابر کړل نو په هغې وخت کې به زموږ اداره بشپړه شوې وي او ډېر څه به شوي وي.
ښاغلی سادات وایي دوستان وګورو چې د ځوانانو له همکارۍ پرته په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستل مشکل دي، نو ځکه د ځوانان د خپل حق د غوښتلو ترڅنګ په مشکلاتو کې د خپل هیواد لمن نه پرېږدي او همت دې له لاسه نه ورکوي.
السلام علیکم ژانیو، زه ډاکټر کمال صداتی هم د ځوانانو چارو معین یم. ځوانانو، که تاسو خپل ژوند کې په خپل تغییر راوستو نو تل به بریالی وای. هڅه وکړئ چې خپل مخ خپل ژوند کې تغییر راشي. او تاسو داندې څنګه اورئ؟
دوستانو، د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال له انتخابیدونکو ولسمشره د اکثره ځوانانو غوښتنه دا وه چې باید د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ شي، چې د ځینو کاندیدانو لخوا د ځوانانو دې غوښتنې ته لبیک هم ویل شوی و. او د هیواد په ځینو ولایتونو کې له ملي یووالي حکومت څخه ځوانانو د دې غوښتنې د عملي کولو هیله د لاریونونو په ترڅ کې هم کړې ده. خو اوس د دې حکومت چارواکي څه ځواب وایي په دې اړه وروسته د اغلې ملالۍ شینواري نظر اورو. خو راځئ لومړی نو ځوانانو ته غوښ شو چې دوی د ځوانانو لپاره د یو ځانګړي وزارت د جوړیدو په اړه څه نظر لري.
یوه مسله دلته ده که مینت هم وي باید ښه خدمت وکړي. وزارت مینه فرق نه لري، که وزارت ته مرتقه وکړي که فساد وي بیا هم هېڅ ترلاسه نه کړي، هسې بودیجه ځي.
د ځینو کاندیدانو په پلیټفارمو کې دا دغه اوسي ځوانانو لپاره مستقل وزارتونه به جوړ کړي، وزارت به جوړ کړي. مګر ښه دی که وشي دا کار، یو ښه ګام دی ځکه سین یوز دا یو مهنیت دی. د وزارت په چوکاټ کې دا مستقل بودیجوي واحد نه دی، که چیرې دا یو مستقل واحد شي وزارت ته تبدیل شي دا به ځانګړې بودیجه ولري او ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرامونه به ولري. همدومره به امکانات ډېر وي.
زمانو فاریده د معسل يم د تعلیم تربیه په پانتن کې ز فکر کوم چې وزارت او ریاست دومره مهم نه ده. مهم کار کا دی چې هغه څومره کار وکړي. دی مهم دي چې مونږ باید یو کوچنی ریاست هم ولرو خو څه کار خو کې هغه ډیر مهم دي.
په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري هم په دې نظر د دوستانو چې حل لار د ادارو ډیریدل نه بلکې د کار او د اغیزمنو فعالیتونو ډیریدل دي.
مونږ ځینې طرحې لرلې رئیس دولت ته چې باید د ځوانانو دپاره ځانګړې توجه وشي. یوازې به فکر نه کړو چې د حل لاره همدا ده چې ادارې ډېرې کړو، د حل لاره دا ده زما په نظر چې کار ډېر کړو. که هغه مثلا د معینیت په سطحه وي، که هغه د یو حتی د مشاوریت په سطحه اوسي، زما په نظر زموږ مقصد کار دی. ولسمشر فعلاً د نوې ادارې په جوړېدو باندې کوم تصمیم نه لري، خو کېدای شي که چېرته زموږ چارې ورته داسې ښکاره شوې چې باید نورې هم وغځول شي، فکر کړم چې بیا به شاید د سره په فکر وکاندي. خو تر فعلاً کله چې ځوانان هم ورته ورغله غلوی غونډه و، نو هغوی ته هم ویل چې ما ډیر زیات ځوانان مقرر کړي دي چې ستاسو دپاره چارې تر سره کاندي. د اداري امور چې په د چارو اداره ده، د رئیس جمهور خاصه اداره ده، په دې کې تاسو وګورئ تاسو به زوړ ون پیدا نه کړئ.
اغلی ملالۍ همداراز د ولایتونو په کچه د ځوانانو د سلسلهواره کانفرانسونو یادونه کوي. ملګرو چې لمنځه به داسې رضاکار ځوانان د سفیرانو په توګه ټاکل کیږي چې د خپل ولایتونو د والیانو او د دولت چارې وڅاري او ولسمشر سره یې شریکی کړي.
موږ پلان لرو چې د زون په سطحه ځینې کانفرانسونه ولرو. دا به یوه سلسله نه یو وړوکی پروګرام لړۍ به وي چې موږ به وکړای شو چې د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان راولو، د ولسمشر سره هم کینو، د وزیرانو سره هم کینو. د دوی ترمنځ به موږ کوشش وکړو چې یو نتورک رامنځته کړو. د یو لوی مقصد لپاره به همیش د دوی ترمنځ اړیکې موجودې وسی. موږ هم یو طرحه رئیس جمهور ته لرله، او خصوصا موږ ازما د خوانه دا طرحه ورته وړاندې شو چې موږ په ولایتونو کې د والی په خوا کې د ځوانانو مشاوریتونه یاغه، یعنی ولنتیر یا په حساب د طالبانه چې ځوانان بدون د ماش نه د خپل هیواد د پارازینی کارونه باید تر سره کړي.
خصوصا کار بداوی چې د هر ولایت کې د ځوانانو یو ډله ووسی چې د والی کارونه وڅاري.
بالکل دغه کانفرنسونه نه بل اخر موږ امداسې او شی جوړو چې موږ خپل سفیران ولرو، ځوانان خپل سفیران ولري په ولایتونو کې، او کله چې دوی کمیسټونز ګوري بیرته د مرکز ته په ډیره اسانۍ را انتقال کړي شي. یو څوک چې د دوی ستونزو د یاد د دوی د مشکلاتو د پارا لپاره یو پول جوړ کړ د ولسمشر پوری چې ولسمشر بیا د دوی غږ په اسانۍ سره واوري.
په پای کې دوستانو د لیکوال او ژورنالیست عاشق الله یعقوب خبري اورو چې وای ځوانان د چا په تمه نه خوري بلکې خپل د خپل حالت د خوالي لپاره مټي راون غاړي. د همدارز د ځوانانو لپاره دولتي چارواکیو ته پیغام هم لري.
د موږ ځینې ځوانان فقط یوازې په دا پیشن پسې ګرځي، یوازې په ورانکاري پسې دین ځینې بیا په دې فکر دي چې یو بل څوک د راسي د دا یې د لاسه ونیسي بیا د ده ته یو شی په لاس ورکړي. نه، داسې نه ده. خپله باید زحمت وباسي، ولو که هغه وړکی کار وي خو باید خپله یې وکړي. دولت ته مې غوښتنه یا پیغام دا ده چې که غواړي چې دلته دغه درانه پیټی چې ورته پاتې ده په میراث، فساد ورته پاتې ده، ناامنۍ ورته پاتې دي، ډېرې نور اقتصادي ستونزې ورته پاتې دي. که غواړي چې په دغو ستونزو باندې برلاسی شي او زر برلاسی شي، نو بیا دې په ځوانانو باندې پانګونه وکړي. د ځوان له ځواک نه دی د سولې په ټینګښت کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی په بیا رغونه کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی د فساد په له منځه وړلو کې کار واخلي. ځوانانو ته دی په کور دننه او بهر کې د کار او تحصیل زمینه مساعده کړي، دوی ته د داسې چاپېریال رامنځته کړي چې دوی خپلې وړتیاوې په کې وځلولی شي.
همزولو نننې تاندې څنګه به د محمد اکبر خادم په دې بیتونو پای ته ورسو چې وایي چا چې خپل قدر په خپل وکړ ګله، ستاره د هغه قوم په اوروج شوله. خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله. بریالي اوسئ.
آزادی رادیو لونه ترو وو ورځې پونه کې.